آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د خلخ خان مو په دوهمه سرانه خبری خبرونه پیل کو. د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
داعش په کابل کې د شیعاګانو په یو جماعت کې د مرګانې چاودنې ذمہواری قبول کړې ده. د حلب پر ختیځو برخو باندې د سوریې د رژیم او روسیې د هوایي قواو په بدرغه بمباریو کې 15 کسان وژل شوي دي، او پرون د امریکا په دریو ایالتونو کې ټوپکوالاو 4 پولیسان په نښه کړل او ځای پر ځای وویشتل.
نن د سهشنبې ورځ دا د 1995 کال د لمریز کال د لندې دوهمه نیټه ده چې د 2018 کال د نومبر د میاشتې 22 نیټه سره سمون خوري. درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالبه اورېدلی سئ چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما خپل اخرنی بهرنی سفر په بیرو کې پای ته ورسوه. په دې اړه د امریکا ژغ خبریالی سینډیسن رپورټ لرو. د غرس پالمان کې په د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده، او په دې اړه یو مفصل رپورټ لرو چې په هغه کې د ایچ آی وی علاج کوم خلک چې علاج تراسرسی لري د هغې له وجې د ایډز د ناروغۍ له وجې د خلکو په مرګونو کې کمی راغلی دی. دغه ورځ په یونان کې د ماجرونو شمیر ډیر زیات دی، او په دغه ملک کې دلته چې کوم ماجرین بند پاتې دي هغه هلته ځایي خلکو دغه ماجرینو ته کورونه ورکړي دي. دغه په دې اړه د سوریې د یو ماجر په اړه یو کیسه لرو، او دغه راز یو مرکه لرو چې د کلو پراختیا د پروګرامونو د انسجام رئیس حشمت غفوري آشنا ریډیو سره کړي. دا ټول رپورټونه به د خبرونو وروسته وي چې سید سلمان شاه صاحب تاسو ته راوړي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شیعاګانو د باقر العلوم په جماعت کې د مرګانې چاودنې مسؤلیت قبول کړی دی. په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي دي او له 80 نه زیات زخمیان شوي دي. داعش د ننګرهار د ولایت په څو سرحدي ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي دي، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپل فعالیتونه زیات کړي دي. اوس یې د کابل په شمول د هیواد نور ولایتونو ته مخه کړې ده. د علیزاده په نوم یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
این تعریف همه دموکرات از این مردم می باشه یک دفعه انتحار میکنه، انتظار میکنه.
ځانمرګي حمله کوونکي د همدې خلکو په منځ کې موجودي او مرګانې چاودنې کوي. تقریبا ډېر زخمیان او مړي مې ولیدل چې په امبولانسونو کې روغتونونو ته وړل کېدل. په عین وخت کې د متحده ایالاتو خارجه وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دواړو د شیعاګانو په جماعت کې چاودنې سخته غندنه کړې ده. په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل
United States condemns in the strongest possible terms the attack this morning on a Shia mosque.
متحده ایالات په کابل کې د شیعاګانو په جماعت باندې نن سهار د حمله په سختو ټکو کې غندنه کوي. موږ د ټولو وژل شوو او زخمي شوو کسانو لوکورنیو سره د زړه له کومې همدردي خواخوږي څرګندوو، او د افغانستان له ولس سره به ملاتړ ته دوام ورکوو. جمهور رئیس اشرف غنی دغه چاودنه غندلی او وایي چې د اسلام په ضد د افغانستان د دښمنانو د عمل د بخښنې وړ نه دی. د جاپان د ختی ساحل نه لري وغټه زلزله شوې ده چې قوت یې 1.3 درجه و، او په شمالي ختیس کې د فوکوشیما د ولایت ساحلي برخې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو مرکز ویل چې په نوي زلزله 10 کیلومتره ژور په سمندر کې وشوه. د مالي او ځاني تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي را رسیدلي. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د خپل کار د پیل کولو په لومړیو 10 ورځو کې به تر ټولو مهمه ایجنډا دای چې امریکا به تر هر چا او تر هر څه د مخه په پام کې ونیول شي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په ټویټر کې د امریکایانو په نوم په یو بیان کې ولیکل چې متحده ایالات به د هغه د حکومت په دوره کې ودا او ترقی وکړي. هغه د سپین پوستو افراطي ډلو لخوا د تعصب نه ډکو څرګندونو هم په کلکه غندنه وکړه. پاکستان وایي چې د پاکستاني او هندي قواو ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوې دي. پاکستان او هند چې په اتمي وسلو سنبال دي د پوځونو ترمنځ خونړۍ نښتې د تیرو څو هفتو په دوران کې یو معمول ګرځېدلی. پاکستان تور لګی چې څلور ملکیان په نښتو کې وژل شوي او لس کسان زخمیان شوي دي. د دوشنبې په ورځ د امریکا په دریو ایالتونو کې څلور تنه پولیسان د ټوپکوالاو لخوا وویشتل شو او وژل شو. د ټیکساس پولیسو هغه یو دېرش کلن سړی نیولی دی چې فکر کېږي پرونې د سان انټونیو په ښار کې یو پولیس په داسې حال کې وویشت او مړې کړ چې د پولیسو د عمومي قرارګاه مخې ته په یو ډرایور ته د یوې عادي ترافیکي سرغړونې له امله ټکټ ورکو. له ډزو وروسته حمله کوونکی په خپل موټر کې تښتېدلی و. بیا وروسته په سینټ لویس، کنساس او فلوریډا کې هم درې تنه پولیسان ووژل شو. امنیتي چارواکي وایي چې د دغو وژنو د اصلي انګیزو په اړه سمدستي نه پوهېږي. تاسو دا خبرونه د امریکا واشنگتن نوري. د روسیې او سوریې د رژیم هوایي قواو پرون د شپږم ورځې لپاره په مسلسله توګه د حلب د ښار په ختیځو برخو باندې بمباري جاری وساتله. د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې په پرونیو بمباریو کې د حلب په پنځو ناحیو کې 15 کسان وژل شوي دي او شاید چې د تلفاتو شمېر نور هم لوړ شي. له بلې خوا د سوریې د رژیم ځمکنیو قواو چې د ایران طرفداري د حزب الله د شیګانو ملیشی او سره وي په ختیځ حلب کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې ناحیو د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری سوزن رایس د دوشنبې په ورځ وویل چې روسیې او سوریې د رژیم د جټ الوتکو په تقریبا 130 بمباریو کې چې په تیرو شپږ ورځونو کې په حلب کې کړي دي 209 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر حلب باندې بدریغه هوایي بمباري جنگي جرایم وبلل. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په حلب کې دا وخت تقریبا 2,50,000 ملکیان د ټرامې او زخمونو له امله په عاجله توګه جراحۍ او درملنې ته اړتیا لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د ختیځې اروپا او بالتیک په لورې د ناتو د پراختیا په مقابل کې به ځوابي اقدامات وکړي. پوتین د خبرداري په یو مستند فلم کې ورکړی چې امریکایي فلم ساز اولیور سټون جوړ کړی د دوشنبې په شپه د روسیې دولتي تلویزیون RNTV خپور کړ. پوتین په غیر مستقیمه توګه اعتراف وکړ چې یوکرین د دې ویری د کریمیا ټاپو وزمې بیرته قبضه کړ چې په توره بحیره کې به د سیواسپول مهمه سمندري اډه د روسیې له قبضې نه وځي او ناټو به ونیسي. په عین وخت کې د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د روسیې پوځ د ناټو نه د خپل ساحلي دفاع په خاطر د بالټیک د بحیرې په امتداد کې د باسټن پر نوم پرمختللي دفاعي هوا توندي لګولې دي. د یک شنبه په شپه په هند کې د یو مسافرونکي اورګاړي د چپه کېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 142 ته رسېدلی دی. په اورګاړي کې د پیښې په مهال له 2000 نه زیاتو مسافرونو سفر کاوه. فکر کېږي چې د مړو شمېر به نور هم زیات شي. دغه پیښه د هند د شمالي صوبې اترپردیش د اندور د ښار سره څیرمه د پټنډي اندور په اکسپرس کې هغه مهال وشوه چې مسافرین په درانده خوب ویده وو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب سوا وردل او وسته خبرونه لومړی مطلب. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما خپل وروستای خارجي سفر پیرو کې پای ته رسولی. د امریکا ژ خبري لی سنډي سین په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
اوباما کوشش کوي د نړۍ نورو مشرانو ته چې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په وخت کې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د ممکنه بدلون په باره کې پریشانی لري بیا ډاډ ورکړي. جمهور رئیس باراک اوباما د آسیا بحر الکاهل د اقتصادي کانفرنس د 20 مشرانو سره غونډه وکړه چې لا تر اوسه د بین المللي تجارت او د بحر الکاهل نه په اخوا د انډیوالۍ ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې په دې خبره اعتراف کوي چې نور د ده پورې اړه نه لري. اوباما د سفر په آخري مدت کانفرانس کې د راتلونکي جمهور رئیس لپاره د مشورې ځینې رښتینی الفاظ درلودل او وایي امریکا د نړۍ د نظم په ټینګولو کې ضرور ده او د سولې او ثبات ډاډ ورکوي. جمهور رئیس اوباما وایي
If we're not on the side of what's right, if we're not making the argument and fighting for it, even if sometimes we're not able to deliver it 100% everywhere, then it collapses.
کومنګ د هغه څه په خوا نه یو چې صحیح وي. کومنګ د دې لپاره دلیل رانه وړو او مبارزه ونه کړو او حتی کومنګ ځینې وخت په دې قادر نه شو چې هر چیرې سل په سلو کې نتیجه ورکړي نو دا ګډوډي راولي او هیڅوک به نه وي چې دغه خالقه بیا ډکه کړي. د اوباما نه پښتنه وشوله کله چې ټرمپ کار پیل کړي تاسې به په ټرمپ باندې انتخاب کولو نه ډډه وکړئ. ده په ځواب کې وویل په نظر کې لري چې د خپل میرمن میشل سره په رخصتۍ ولاړ شي او دی به د نوي جمهور رئیس درناوی کوي او وخت به ورکړي. مګر ده ویلي که په دې عقیده شي چې اساسي ارزښتونه د ګواښ سره مخامخ دي نو ښایي چې په هغه وخت کې آواز پورته کړي. اوباما ته د شنبې په ورځ د لیما په پوهنتون کې د درستې لاتینې امریکا او کاریبین زرو تنو ځوانو مشرانو تود هرکلی ووایه. اوباما وغوښتل خپل د ځوانو اورېدونکو هر یوه ته ډاډ ورکړي او له دوی نه یې وغوښتل چې ټرمپ بد ونه ګڼي. جمهور رئیس اوباما بیا وایي
Democracy means that sometimes you have to compromise. And it means that, you know, the outcomes of elections don't always turn out the way you would hope.
د دیموکراسي معنا دا ده چې تاسې باید ځینې وخت روغه جوړه وکړه او د دې معنا دا ده چې د انتخاباتو نتیجې په هغه طریقه نه وي چې څوک یې هیله کوي. اوباما خارج ته د سفر په وخت کې چې د مخاخې لپاره یې کړی و د سفر د لارښوونې کتاب چاپونکي ته وویلې د خپلې اته کلنې جمهوري ریاست په دوره کې په میلیونو میلی سفر وکړه او په درسته نړۍ کې د ځوانانو سره ولیدل او ملاقاتونه ورسره وکړل نو د راتلونکي لپاره ورته هیله پیدا شوه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده، مګر له دې مخکې په یو نوي راپور کې راغلي چې هغه خلک چې د ایچ آی وی په وایرس ساخته وي هغوی اوس له بل هر وخت د ژوند ژغورلو لپاره خپل علاج کولی سي. او د دې په نتیجه کې په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ له وجې چې کوم خلک مري په هغوی کې کمی راغلی دی. لیزا شلاین د جنیوا څخه په دې اړه یو راپور رالېږلی چې خلاصه به زه تاسو ته در واورم.
په دغه راپور کې راغلي چې تیر کال د ایډز د ناروغۍ له وجې 1 میلیون څخه زیات کسان مړه شوي دي، خو که موږ دغه شمېره د یوې لسیزې له مخې سره مقایسه کړو نو په دومره وخت کې تقریبا 2 چنده خلک مړه شوي ول. د ملګرو ملتونو د ایډز د ناروغۍ سازمان وایي د دې وجه دا ده چې ډېر زیات خلک چې شمېر یې 3.2 میلیونه دی او د ایچ آی وي په ناروغۍ اخته دي اوس د انټي ریټرو وایرل علاج ته لاسرسی لري. دغه دره دا هم وایي چې دغه دره خپل هغه هدف چې تقریبا 10 میلیونو کسانو ته 2000 کال پورې ته د علاج کولو هدف لري هغه ته به ورسیږي. پیټر غیس چې د ملګرو ملتونو د ایډز د ناروغۍ د ستراتیژیکو معلوماتو او د ارزیابۍ د ادارې رئیس دی هغه امریکا ژغ ته وویل چې د دغې ناروغۍ مخنیوی کیدای سي که د ایچ آی وي ویرس د علاج او مخنیوي په پروګرامونو کې ضروري پانګونه وسي. موږ اټکل لګول دي که بودجه وي او د 2000 کاله پورې خپلو اهدافو ته ورسیږو نو دا به د 2000 کاله پورې د ایډز ساري ناروغۍ د ختمولو لپاره لاره برابره کړي او که بودجه ونه لرو نو دا بیخي ناممکنه ده چې دغه هدف ته ورسیږو. اوس مهال دغه اداره 9 میلیارد ډالر لري چې د ایچ آی وي ویرس او د ایډز په ناروغۍ یې لګوي. د ملګرو ملتونو د ایډز د ناروغۍ اداره داسې اټکل لګوي چې د راتلونکي 2 کلونو لپاره چې د کاله 26 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري که دغه پیسې وي نو د ایډز ساري ناروغۍ تر 2030 کاله پورې ختمېدای سي. لکه چې په تیرو کلونو کې د افریقا د لویې وچې سهارا هغه سیمه وه چې لا هم د ایډز ناروغۍ تر ټولو پکښې زیات وجود لري. غیس وایي د نړۍ په دغه سیمه کې په خاصه هغه ځوان نجونې چې پیغلې کېږي نو د ایچ آی وي ویرس باندې د اخته کېدو د ډېر زیات خطرونو سره مخ وي. د ایچ آی وي ویرس بیا د ایډز وجه ګرځي. هغه وویل
young women between the ages of 15 and 19
دا سې شواهد په دغه راپور کې ذکر شوي چې دا برسېره کوي چې ځوان نجونې چې عمرونه د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي د هغوی اکثریت د ایچ آی وي په مرض اخته دي او د جنوبي افریقا په ځینو سیمو کې بیا دغه فیصدي 90% ته رسیږي. غیس وایي د دغو نجونو اکثریت په دې نه وي خبر چې دوی د ایچ آی وي په مرض اخته دي نو د دې لپاره دوی خپل علاج نه کوي او د دې ډېر زیات امکان وي چې دوی دغه ناروغي په نورو کسانو کې هم خپره کړي. په دغه راپور کې راغلي چې په ټول نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان د ایچ آی وي په وایرس اخته دي او په 2015 کال کې 2.1 میلیون نور خلک په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. په دغه راپور کې دا هم راغلي چې د 2010 کال راهیسې په ځوانانو کې د ایچ آی وي ویرس کمی نه دی راغلی، خو راپور دا هم په ګوته کوي چې په نوو زیږیدل شوو ماشومانو کې بیا د 2010 کال وروسته د ایچ آی وي ویرس 50% کم شوی دی چې تیر کال دغه شمېره 1 لک پینزوز زروه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې په یونان کې د زیات شمیر ماجر بند پاتې دي، په هغه ملک کې یو اوسیدونکي د ډېرې همدردۍ او د مرستې له مخې خپل کور د سوریې یو ماجر ته خالي کړی دی چې هغوی په کښې ژوند وکړي. د امریکا ژغ خبریال جان اونز د سوریې دغه ماجرې کورنۍ سره لیدلی او موږ ته یې د رپورټ رالېږل دی چې پښتو بڼه به تاسو ته در واورو.
د سوریې دغه مهاجر عمر عثمان چې د باغبانۍ سره ډېره علاقه لري او په خپل ملک کې د جګړو او د تشدد د لاسه مهاجرت ته مجبور شوی دی، وایي کله چې دی دا تن په دې کور کې ګلانو ته اوبه ورکوي نو هغه ته په خپل ملک کې خپل هغه کور ور په یاد شي چې په هغې کې هم ډېر ګلونه کرلي وو. هغه چې دا تن ښار ته نږدې اوسیږي وایي اصلا د دې سړي چې د ده کورنۍ ته خپل اپارټمان بې له کرایې خوشې کړی ډېر ممنون دی. هغه وایي چې له دې نه د یونان د خلکو مهمان نوازي په خاص ډول د احتیاج په وخت کې په ښکاره څرګندېدلی شي. همدا اوس په یونان کې تقریبا 50,000 مهاجر د مهاجرو په مخ د اروپایي ملکونو د سرحدونو د بندولو د مسلې له کبله په یونان کې بند پاتې دي. عمر او د هغه کورنۍ هم پخوا د مهاجرو په یوه کم کې وو. هغه وایي
So lucky, especially when I see my friends in the same situation.
زه ډیر خوشبخته یم، په خاص ډول کله چې زه ګورم چې زما ملګری په عین وضعیت کې دي، کور نه لري، زه د ژوند لپاره کور لرم. زه امید لرم چې هر یو مهاجر ته زما په شان یو کور په نصیب شي. دغه اپارټمان چې په کې د عمر کورنۍ اوسیږي د یوه یونانی اودینیس یسګوریس د کورنۍ په ودانۍ کې دی. په خپله دغه خیرخوا یونانی د عمر د اپارټمان نه دوه منزله اوچت اوسیږي. دغه یونانی وایي چې د مهاجرو دغه ستونزو ما ته د خپلو نیکونو د مهاجرت هغه کړاوونه را په یاد کړل کله چې هغوی په 1922 کال کې د ترکیې د یوه ښار نه اتن ته مهاجر شول. هغه وایي
We decided that it might be good to offer this house to them in the memory of their grandparents.
موږ دا فیصله وکړه چې دا به یو ډیر ښه کار وي چې موږ خپل دغه اپارټمان دغه مهاجر کورنۍ ته د خپل نیکونو په یاد ورکړو. د سوریې دغه کورنۍ ته دغه کور د یو پروګرام له مخې چې کور د امید دپاره په نوم یادیږي ورسپارل شوی دی. ډېر هغه مهاجر چې په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې دغه شان کورونو ته په لیست کې منتظر دي. همدا اوس تقریبا 600 مهاجرو ته دغه شان د یونان خلکو په وړیا ډول کورونه او یا کوټې ورکړي دي. د عمر لور یمین وایي چې دا په دې نوي کور کې ډېره خوشحاله ده. هغه وایي
There it was a mess and crowded. You could not do what you wanted to do.
هلته د خلکو ډیره ګڼګونه وه. موږ هلته هغه څه چې زموږ زړه غوښتل نه شو کولی. هغه ځای ښه نه و او زموږ دا نوی کور ډیر ښه دی. له بلې خوا د کور د امید دپاره د پروګرام مسؤلین وایي چې په یونان کې له دې نه ډیر کار ته ضرورت دی تر څو دلته د مهاجرو پوره غم وخوړل شي. د دغه پروګرام یوه غړی صوفیا ایوانا وایي
The next steps is from our part to think long term and to implement projects
زمون له طرفه به بل اقدام داوی چې زمون په اجتماع کې د دغه خلکو د متغام کېدل لپاره دوګدې مودې پروګرامونه او پلانونه جوړ شي. په یونان کې د مهاجرو د آیندې په با پیشبینی ډیره مشکله ده، مګر بیا هم دغه شان یو اپارټمان کم تر کمه په هغه کې یو امید پیدا کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت په 10 ولایتونو کې د 10 پراختیایي پروژو تړونونه د پراختیایي شوراګانو له استازو سره لاسلیک کړل. نوشه بی آشنا د پروژو تطبیق په څرنګوالي د دغه وزارت له پروګرامونو د انسجام رئیس سره مرکه کړي. دا چې په پروژو کې کوم خدمات شامل دي د کلو او پراختیا وزارت د پروګرامونو د انسجام رئیس حشمت غفوري آشنا رادیو ته داسې وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ودیسو پروژو کې موږ استنادي دیوالونه جوړو، پلونه، پلچکونه، کانالونه، سربندونه او سړکونه شامل دي په 10 ولایتونو کې.
بله، د افغانستان په مختلفو سیمو کې وضع مختلفه ده. یعنی د هر سیمه وضعیت فرق کوي. د پروژو د تطبیق میکانیزم د هر سیمه د وضعیت په مطابق دی که څنګه غفوري صاحب؟
منګه خو اصلا په وزارت کې دو میکانیزم لرو، یو داره چې پروژې د شرکتو له طریقه تطبیق سي، او دوه میداره چې پروژې د شوراګانو له طریقه تطبیق سي. معمولا هغه پروژې چې د شرکتونو له طریقه تطبیقیږي هغه باید امن ساحه کې، ځکه چې هغه پروژې د حجم او د قیمت له نظره لوړې دي، غټې دي، نو اجازه به دې کوي چې تر ډېر جدي مراقبت او څارنې لاندې ووسي. هغه ساحو کې چې نسبتا امنیت ښه نه دی او یا د پروژو هغه مقدار وړکی دی یا د پروژو حجم کم دی، دا د شوراګانو له طریقه کیږي. چونکه وزارت مهمه دا ده چې یا د شرکت له طریقه تطبیق سي یا د شورا له طریقه تطبیق سي، مهمه داره چې ځان اطمینانی کړي چې هغه مشخصات چې په قرارداد کې راغلي دي د تطبیق کوونکي لخوا هغه په نظر کې نیول کیږي او عملا تطبیقیږي. دې لپاره موږ میکانیزم لرو چې هم د شورا له طریقه مراقبت وشي د پروژې، هم د ریاست انکشاف دیهات ولایتو کې د طریقه تطبیق مراقبت تطبیق وشي. موږ د ریاست انکشاف دیهات ترڅنګ نظارتي ټیمونه په ولایت کې لرو چې دغه انجنیرانو لخوا نه دي مراقبت کیږي، او په مرکز کې هم یو مرکزی ریاست د نظارت لرو چې دا انجنیران هم التجی د پروژې نظارت کوي. لیکن دغه ټول تاګ راتګ ساحه ته موږ د خلکو او د ولس په هماهنګۍ او په مشورې سره کوو، او مقام محلی مقامات په جریان کې پریدو څو چې د منګه کارمندان او د منګه د نظارت مخې ته کوم خند او کوم امنیتي مشکل را مختنه شي.
اکثره د دې چې د محلی شوراګانو استازي دوی خپل ټاکی، مګر بیا شکایتونه موجوده، خلک او ولس شکایت لري په ځینې سیمو کې. څنګه چې لازمه ده چې د محلی شوراګانو مشان حکومت ته زمنګ استازي توب کوي نه کوي، وز د محلي شورا نمائندگان چې راځي وزارت ته او د پروژو پیشنهاد کوي، دغه موضوع ته څومره دقت شوی دی چې د محلي شوراګانو استازي څوک دي او آیا پرشتیا هم صحیح استازي توب کولای شي کنه؟
تاسو دوه خبرو ته اشاره وکړه. اوله خبره دا ده چې د پروژو د انتخاب او د پروژو د تثبیت او تعیین او دوم د پروژو د تطبیق لپاره منګه د شوراګانې استازي څکل وایو، دا د هغه کلی انتخاب سوی استازی دی چې په دې کلی کې خپل خلکو انتخابات کړی دي، د خپل نمائندگان تعیین کړی دي. ډیر واضح ډیر شفاف انتخابات په محل کې سوی دي چې دغه غړي د شورا کله انتخاب سوی دي، بیا دنه پسې دوی رئیس، معاون، منشي، خزاندار او نور اداري هيئت سوی دي، دا دغه خلکو په انتخاب سره. بیا موږ بل مرحله دا لرو چې دا خلک د ټول ول سره په مشورې سره په ممغه اجتماعي مرکز کې په جمعات کې هر چیرې چې وي دوی د خلکو اولویتونه خپل تثبیتوي. موږ یو پلان جوړو د کلی په ساته، هغه ته وایو د کلی انکشافي پلان. کله چې موږ اولویتونه تثبیت کړل نو دنه پاس بیا نشو کولای چې د انفرادي خواهشاتو او تقاضاو په اساس باندې پروژه ونیسو او د پلان پروژه له نظر او غرزو، چونکه پلان تصدیق شوی د ټول خلکو هغه ضرورت او اولویتونه په نظر کې نیول شوی، موږ دغه تطبیق ته اړ یاستو. پاتې سو موضوع د تطبیق د پروژه د تطبیق لپاره موږ چې کله شورا سره قرارداد کوو، څنګه چې شورا د خلکو استازي توب کوي، دغه تعداد خلک چې موږ سره د قرارداد په تطبیق کې یو قانوني مرحله ته ننوځي او قرارداد د وزارت سره امضا کوي، نو د خلکو وظیفه دا ده چې د شوراګانو نه او د شوراګانو وظیفه هم دا ده چې خپل خلکو ته حسابي ورکړي چې څونه پیسې د وزارت نه راغلي، په کاغذ کې باید اولی کی، د پچوماتونو کې باید بند کی، خلکو ته په اجتماعي مرکزو کې باید حساب ورکړي. دا یو مشترکه وظیفه ده ک ولس د خپل د شورا نه راضي نه مشکلي شورا باندې منګه په خوند دا کارونه کړی او پاینده کې بیان کوم چې د شورا خلک کولای شي یا ولس مګه کلی کولای شي چې وزارت عریضه وکړي چې د منګه شورا یا کوم مشکل لري یا فاسده ده یا ظرفیت توانایی نه لري، وزارت هلته دوباره نور انتخابات کوي.
بله، نظارت د پروژو د تطبیق په برخه کې نظارت ته څومره جدي پاملرنه کوي؟
نظارت د منګه د کار هغه اصلي هدف دی، چونکه انجینر چې کله سروي او ډیزاین او قرارداد بلاخره کیږي، کدا په امده مشخصاتو تطبیق نسی، نو په دې مفهوم چې د منګه سروې، د منګه ډیزاین، د منګه قرارداد، د منګه زحمتونه، د بودیجې تدارک، د موضوع ټول به مفهوم او به جاید. د دې ترڅنګ وزارت ډیر واضح ویل دي مدني ټولنې ته، شورای ولایتي ته، ولایتي مقامات ته چې تاسو د منګه د پروژې د کیفیت نظارت وکړي په هر مرحله کې چې هر تشویش موجودی وزارت جریان کې پرې دی وزارت به ان شاء الله اند الموقع په باندې اجرات وکړي د دغه پروژو او د منګه د نورو پروژو هغه اساسي هدف دا دی چې باید په کلو کې د افغانستان په ټولو کلو کې فقر له منځه لاړ شي او د خلکو اقتصاد لوړ شي بیا طبیعي ده چې کله د خلکو فقر کم شي او اقتصاد لوړ شي دا د فعالیتونو له طریقې چې کله موږ سړکونه جوړو پلونه جوړو د کلي ارتباط له ښار سره وصل کوو او په همدغه ترتیب سره کلیوال صنایع او تولیداتو د شان له ښار سره د ښار د مارکیټو سره وصلو دغه تدبیر چې ارتباط او فاصله د ښار او د کلي له منځه وړي او په یو ترتیب سره تامینیږي
ډیره مننه غفوري صاحب کور وده
مننه تاسو نه تشکر
په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 55 دقیقې د خبرونو پای کې د مهمو خبرونو وهټی کې داعش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شهیدانو د باقر العلوم په جمعات کې د مرګانې چاودنې مسؤلیت قبول کړی دی په دغه چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او لا اتیاو نه زیات زخمیان شوي دي د متحده ایالاتو خارجه وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دواړو د شهیدانو په جمعات کې چاودنې ډېره سخته غندنه کړې ده او جمهور رئیس اشرف غنی دغه چاودنه غندلې او وایي چې د اسلام په ضد د افغانستان د دښمنانو دغه عمل د بښنې وړ نه دی د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د خپل حکومت د لومړی او سلو ورځو ایجنډا به دی چې د امریکا ګټې باید له هر چا مخکې وساتل شي ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یوټیوب کې د امریکایانو په نوم په یو بیان کې ولیکل په داسې حال کې چې د قدرت انتقال ټیمونه به په سپینه ماڼۍ کې خپل کار کوي دی به په لومړی ورځ خپل اجرایوي فرمانونه صادروي د جاپان د ختی ساحل نه لري وغټه زلزله شوی چې قوت یې 1.3 درجه و د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو مرکز وویل چې پرمې زلزله 10 کیلومتره ژوره په سمندر کې وشوا د مالی او ځاني تلفاتو په اړه سمدستي اطلاعات نه دي رسیدلي پاکستان وایي د پاکستاني او هندي قواو ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې سخت نښتې شوې دي پاکستان او هند چې په اتمي وسلو سنبال دي د پوځونو ترمنځ خونړۍ نښتې د تیرو 4 هفتو په دوران کې یو معمول ګرځېدلی دی د دوشنبه په ورځ د امریکا په دریو ایالتونو کې 4 تنه پولیسان د ټوپکوالاو لخوا وویشتل شو د ټیکساس پولیسو هغه یو دېرش کلن سړی نیولی چې ګمان کېږي پرون د سان انټونیو په ښار کې یو پولیس په داسې حال کې وویشت او مړې کړ چې د پولیسو د عمومي قرارګاه مخې ته یې په یو ډرایور ته د یوې عادي ترافیکي سرغړونې له امله ټکټ ورکاو بیا وروسته په دریو نورو ښارونو کې هم 3 تنه پولیسان ووژل شو د روسي او سوري د رژیم هوایي قواو د شپږم ورځې لپاره پرون په مسلسل ډول د حالت د ښار په ختیځو برخو باندې بمباري جاري وساتله د بشري حقوقو څارنې مؤسسه وایي چې 15 کسان وژل شوي دي او شاید چې د تلفاتو شمېر نور هم لوړ شي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د ختیځې اروپا او بالتیک په لوري د ناتو د پراختیا په مقابل کې به ځوابي اقدامات وکړي د یک شنبه په شپه په هند کې د مسافرونکو اورګاډي چپکیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر یو سل زده لخته رسیدلی دی او د جاپان د پوز یو 350 ډله په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو تر قماندې لاندې له 16 ساعتونکو قواو سره ملګري شوي دا په تیرو او یو کلونو کې د دوهم نړیوال جنگ د پای ته رسیدو نه وروسته لومړی وار دی چې جاپان خپل عسکر خارج ته لیږي په جنوبي سودان کې له 2013 میلادي کال نه تر اوسه پورې د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال د طرفدارو قواو ترمنځ په خونړیو جګړو کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او له 50 میلیونه زیات د سخت فقر او غربت سره مخامخ دي او ملګري ملتونه پکې د 16 ساعتونو ذمواري پای ته سرته رسوي
کډرمن اردوونکو زموږ دوه هم نیم ساعت خبري خبرونه پر دې ځای پاتې وره ساده د دری برخې همکاران په استودیو کې حاضر دي د یو په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته درواوروي تاسو زموږ سره اوسئ که زموږ خبرونه در سره پاتې شي نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې او د نور خبرونه په فیسبوک کې هم تعقیب کړئ